په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. او چې په قطر کې له طالبانو سره د افغان دولت د پلاوي د غونډې په اړه نن پار کې غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د حکومت یوه سرچینه وایي حکومت پرېکړه کړې چې د قطر غونډې ته به ټول اعلان شوي 2500 کسان استوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وویل جنگ غالب او مغلوب نه لري او د سولې ټینګښت په د افغانستان د ماشومانو لپاره ګټوي. په افغانستان کې د حمل د میاشتې له اتمې راهیسې د سختو سیلابونو له امله 144 تنه مړه شوي دي. او په اندونیزیا کې نن د جمهوري ریاست پارلمان، ښاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وسوې. پوره خبرونه واوري. په ارک نن د دوهې د کانفرنس په اړه په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غونډه وشوه. د غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې دا یو تاریخي فرصت دی چې افغانانو ته په لاس ورغلی او افغانان باید له دې فرصته استفاده وکړي او د خپلو ستونزو د حل لپاره کار ورڅخه واخلي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په یو اوږده بیان کې چې د ارګ لوري رسنیو ته استول سوی په یو برخه کې ویلي، تاسو طالبان قانع کړی چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره له مذاکراتو بغیر بل لار نه لري او د جنگ د ختمولو لپاره بل نسخه نه پیدا کیږي. اشرف غنی وویل چې جنگ غالب او مغلوب نه لري او په افغانستان کې د سولې ټینګښت به د افغانستان د ماشومان لپاره یو بری وي. هغه د هغه پلاوی غړو ته چې ټاکل سوی د دوه ته له طالبانو سره د خبرو لپاره ولاړ شي وویل چې تاسو د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې د سولې د موافقې لپاره سره کړشي، یعنی هغه مطالب چې حکومت ته د منلو وړ نه دي عبدالرب رسول سیاف ټاکلي او د پلاوی غړو ته یې تشریح کړی دي. وروسته به په دې اړه نور جزئیات واوري. ټاکل شوی چې په دوحه کې د جمعې په ورځ د بین الافغاني خبرو لپاره کنفرانس جوړ شي. د افغانستان د حکومت لوري 2500 کسیز پلاوی دی کنفرانس ته روان دی. طالبانو ویلی چې په دوحه کې د کنفرانس تنظیمونکو حکومت ته کتبی او شفاهي خبر ورکړی چې د پلاوی ته واضح کړی چې دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. طالبانو ویلی چې دا کسان به شخصي نظر څرګندوي او د مستقلو افرادو په حیث به خبرو ته ورځي. د طالبانو یو ویندوی دا خبره نن په یو بیان کې چې رسنیو ته استول شوی کړی ده. په بیان کې ویل شوی هیڅوک اجازه نه لري چې د حکومت نظر څرګند کړي او هر وګړی به خپل شخصي نظر وایي. د طالبانو ویاند د کابل د پلاوی د غړو د شمیر په اړه هم ویلي چې د کانفرنس تنظیمونکي د دومره کسانو د قربتوب پلان نه لري او په داسې کانفرنسونو کې د دومره وګړو ګډون نورمال نه دی. طالبانو ویلي دا ورا یا د واده میله نه ده، بلکې د خبرو لپاره یو منظم او مخکې له مخکې پلان شوی کانفرنس دی. په افغانستان کې د حمل میاشتې له اتمې راهیسې د سختو سیلابونو له امله 144 تنه مړه شوي دي. د طبیعي آفتونو لپاره د دولت وزارت مرستیال محمد قاسم حیدري نن ازادي راډیو ته وویل چې په سیلونو کې یو شپېته تنه زخمیان دي.
نن ورځ تلفات زیات سوي دي. د وژل سوي کسانو شمېره 144 ته رسېدلي. دا 3 کسانو د لادره کېدو راپور هم ورکړل سوی. یو شپېته تنه ټپیان سوي. 4,640 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ سوي. 5,940 په قسمي ډول ویجاړ سوي او د مرستې رسونې پروسه روانه ده.
حیدری وویل چې شل ولایتونه سیلونو سخت ځپلی دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې د زندانیانو د شکنجې د منع کولو لپاره هڅې د خوشبینۍ وړ دي، خو ډېر کار باید وسي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د شکنجې پیښې کمې سوي دي، خو یوناما ویلي چې له دې امله د دوی اندېښنه لا پر ځای ده، ځکه ډېر بندیان لا هم د بد چلند او شکنجې شکایت ورته کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر هم نن په دې اړه یو رپورټ پر کړی دی. په رپورټ کې لیکل شوی چې له 20% بندیانو چې د افغانستان ملي اردو نیولي په دریو کې یوې برخې ورته ویلي چې شکنجه شوي او ناسم چلند ورسره سوی او د اثبات لپاره یې معتبر معلومات ورکړي دي. په اندونیزیا کې نن د جمهوري ریاست پارلمان، ښاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وسوې. د نړۍ په دې ګڼ مشتي اسلامي هیواد کې سهار وختي د رای مرکزونه پرانیستل سوي وو. د څارونکو له نظره دا په نړۍ کې تر ټولو ستر انتخابات دي چې په یوه ورځ کې کیږي. په اندونیزیا کې سږکال هم د جمهور رئیس یوکو ودودو او جنرال پرابو سوبیانتو ترمنځ د سیالۍ کرښه ډېره نازکه بلل سوې ده. په 2014 میلادي کال کې ولسمشر یوکو ودودو په کم توپیر د جمهوري ریاست انتخابات له جنرال سوبیانتو وګټل. غیر رسمی پایلی څرګندوي چې ولسمشر یوکو نن هم 10% مخکې دی. د نننیو انتخاباتو رسمي پایلې به د مې د میاشتې په وروستیو کې اعلام شي. د اندونیزیا د پارلمان، ولایتي شوراګانو او د ښاروالیو د 60,000 چوکیو لپاره 2,500 کسان کاندید دي. اندونیزیا 233 میلیونه وګړي لري چې په هغه کې 103 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په دوه ورځني رسمي سفر په روسیه کې دی، نن د هغه هیواد د ولسمشر ولادمیر پوتین سره ګوري. رحمان نن په مسکو کې د میشتو تاجکانو د ټولنې له استازو سره خبرې وکړې. رحمان وویل چې د کار لپاره د مهاجرت اصول او په روسیه کې د میشتو تاجکانو د ګټو او حقونو په اړه به له پوتین سره خبرې کوي. کرملن ویلي چې رحمان او پوتین به یو شمېر موافقه لیکونه هم لاسلیک کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د کانګرس یو پریکړه لیک چې د یمن په جګړه کې د امریکا د رول د پای ته رسېدو غوښتنه کوله ویټو کړ. د جګړې قدرتونو په نوم پریکړه لیک په د امریکا له جمهور رئیس د دې صلاحیت اخیستی وای چې یمن ته ځواکونه واستوي. ټرمپ پرون وویل دا پریکړه لیک د هغه د قانوني صلاحیت د محدودولو لپاره یوه خطرناکه او غیر ضروري هڅه وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزن نور خبرونه غوړی بیا هم ول ولید ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې خبرونه کې به واوري چې په قطر کې له طالبانو سره د افغان دولت د پلاوي د غونډې په اړه نن د ارک په غونډه کې خبرې وشوې. د حکومتي وسرچینو وایي پریکړه وشوه چې د قطر غونډې ته به ټول 2500 کسان استوي. طالبانو د خبر شوي لست خبرېدو په وړاندې په یوه خبره کړې اعلامې کې ویلي هغه حکومتي چارواکي چې دغه لست کې شامل دي که د قطر په غونډه کې ګډون کوي دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. د اورزګان ولایت د مدني ټولنې او نورو فعالانو بیا د په یوه غونډه کې قطر ته د استول کېدونکو پلاوي پر لست انتقاد کړی چې ولایت ډیر د جګړې قربان شوی خو یو استازه هم په دې 2500 کسیز لست کې نشته.
تر ټولو بد حالت چې دی زموږ په ولایت کې دی. موږ غواړو چې زموږ د ولایت څخه هم ښځینه او هم نارینه له قطر غونډې ته دعوت شي.
د بل نام نه کندوز ولایت اوسیدونکو بیا وایي د جګړې کې لاړخونه دي نور د دوی له کورونو د سنگرونو په توګه کار نه اخلي.
او زیون نه بیلونو باسي مګر هم نه یو پکې سنگر نیسي او بل اوره په توپو په ټانګوې ولي.
د کابل ښاریانو پام بیا په کابل ښار کې د کانالیزاسیون نشټوالي ته اوښتی.
که موږ کانالیزاسیون درلودلی موږ ښاریان به د کابل ښار هم د داسې مشکل سره مخامخ نه وای.
ورسته یو بارانو کابل خاریان ته ډیر زیانونه اړولی دي. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوهونیز خبر پروګرامونه لرو.
په مجموعي دوله په مرکزی کتابخانه کې په حدود 10,000 کتابونه لرو او داسې کتابونه هم لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر کې نه پیدا کیږي.
جون په شیبونیز پروګرام کې مو د کتابتونونو د تاریخ په اړه د کابل د عامه کتابتون له مسول سره خبرې کړې. د غراز د اساسي بشري حقوقو له بلیونیز خبرونه سره یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او سپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صفه صافا وازی اوریدلای شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په قطر کې له طالبان سره د افغان دولت د پلاوی د غونډې په اړه نن د ارک په مشورتي غونډه کې خبرې وشوې. د حکومت ای سرچینې ازادي راډیو ته ویل پریکړه شوې چې د قطر غونډې ته به ټول 2500 کسان استول کېږي. قطر ته د اسول کېدونکو پلاوی په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست پرون د افغان چارواکو په ګډون د هېواد د بېلابېلو قشرونو د استازو د نومونو یو 2500 کسیز لست خپور کړ. طالبانو د دغه لست خپرېدو په وړاندې نن په خبره کړې اعلامیه کې وویل چې حکومتي چارواکي چې په دې لست کې شامل دي که د قطر په غونډه کې ګډون کوي دوی به د حکومت استازیتوب نه کوي. په خبره شوې اعلامیه کې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې دوی باید دا روښانه کړي چې د دې کنفرانس تنظیموونکو په تحریري او شفاهي ډول دا واضح کړي چې په دې کنفرانس کې هیڅ ګډونوال به د کابل د حکومت استازیتوب نه کوي. د هغه په وینا کې کوم چارواکی ګډون هم کوي هغه به په انفرادي توګه خپل نظریات بیانوي. مجاهد پلاوی د غړو د شمیر زیاتوالي ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې د دې کنفرانس تنظیموونکي پلان نه لري چې دومره شمیر کسان له کابل ومني او په دغسې کنفرانس کې د دومره کسانو ګډون معمول هم نه دی. د طالبان ویان دغه راز ویلي چې دغه کنفرانس له مخکې تنظیم شوی او هغه داسې نه دی چې لکه په کابل کې خلک د واده محفل ته ور وغوښتل شي. په پام کې و چې دغه کانفرنس روانه اونۍ د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پرانیستل شي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې تر اوسه د طالبانو له پلاوي سره 15 ځلې خبرې مخته وړي، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د دولت له لورې د داسې پلاوي په ګمارلو ټینګار کوو چې په ترکیب کې د افغاني ټولنې د بېلابېلو قشرونو استازي شامل وي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرام تعقیب کړی ده. د کابل د ارګ د غونډې او دغه راست دا چې قطر ته به ټول 250 کسیز پلاوی استول کیږي، په دې اړه نور معلومات راغونډ کړي. د کابل له سټډیو را سره د اکرام صاحب، وروستي تحولات څه دي؟
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو ویلي چې د قطر په ناسته کې هیڅوک اجازه نه لري چې د حکومت نظر څرګند کړي، د افغان حکومت یو سرچینه وایي د قطر د راتلونکي ناسې کوربتوب د افغانستان اسلامي جمهوري دولت کوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د ګډون کوونکو کسان لسبا یعنی د پنځشنبه په ورځ لغرمی وروسته به د قطر په لور حرکت وکړي. تمه ده د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالب استازي د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډه پیل کړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغان حکومت د سه‌شنبه په ورځ د 250 کسانو لیست خپور کړ. که څه هم د وسلوالو طالبانو په یوه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې اعلان شوی لیست به محدود شمیر سیاستوال او قومي مخاور د دوحې ناسته کې برخه واخلي، خو دغه سرچینه وایي چې حکومت پریکړه کړې چې د قطر ناسته ته ټول اعلان شوي 250 کسان استول کیږي. خو بلخوا ځینو افغان سیاستوالو له هغې ډلې د جمعیت اسلامي اجرایي رئیس عطا محمد نور او پراتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله سالی ویلي چې دوی په دې ناسته کې برخه نه اخلي. ښاغلي نور دغه نوملړ فرمایشي بللی، خو امرالله سالی بیا د تخنیکي دلایلو او شخصي دلایلو له امله په غونډه کې د نه ګډون اعلان کړی. ویلي دي چې او له طالبانو یې غوښتنه کړې ده چې د ملکی خلکو او عادي مامورینو د وژلو د ټینګار پر ځای د حکومت سره د سولې مخامخ مذاکرې تکینی. بلخوا د افغانستان ولسمشری مانی وایي چې د قطر د ناستې په تړاو د پخلاینې د شورا د مهمو غړو او ولسمشر ترمنځ د نن ورځې پیل شوې ناسته پای ته رسیدلې. د افغان ولسمشر مرستیال وایي عارف سمیم سوشي بوران د ازادي راډیو ته ویل چې په دې ناسته کې د قطر د غونډې په اجنډا او یو شمېر نورو مهمو مسایلو باندې بحثونه وشول.
ناسته چې وه په دې مورد کې وه چې په قطر کې په چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت دغه هیات دي چې کومې پیشنهادي اجنډا وه خبرې وشوې، همدارنګه نور موضوعات چې هلته به بحث کېږي، همدارنګه د افغانستان حکومت سرې کرخې مثلا ټول هیات ته واضح شو چې کومې دي، مثلا د بیان ازادي، جمهوري دولت، انتخابات، د ښځو حقوق او ځینې نور مسایل دغه پکې بحث شو.
نوری صاحب، خاغلی سمیم دا هم ویل چې د غونډې په دغه درې ورځو کې به د حکومت او طالبانو کاري ګروپونه د سولې اړوند په بیلابیلو مسایلو باندې بحثونه وکړي. ټاکل شوی چې د قطر ناسته د روانې اپریل میاشتې په 19 نیټه پیل او تر 28 نیټې دوام وکړي. خو د طالبانو په خبره شوی اعلامیه کې راغلي دي چې یاد ناسته به د اپریل په 6 او 28 نیټه باندې ترسره شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر شنونکي لډلی حمید عزیزی قطر د تلونکي پلاوی نوملړ ته په اشاره سره ویلي چې افغان حکومت له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د سولې دراوستو اراده نه لري.
خود انتخاب همین 250 نفر به نوعی ابزارهای فشاری بر روی طالب بوده، اما طالب هم دوباره برعکس در مقابل با یک دیپلماسی قوی داره طوری واکنش نشان میده که دولت افغانستان متقابلا تحت فشار افکار عمومی و شرایط مختلف قرار بده که تصور معنی است یا نشست به کل برگزار نخواهد شد، یا اینکه برای یک مدت زمان طولانی تر به تعویق خواهد افتاد، تا اینکه روی مکانیزم و طرز العمل و انتخاب افراد و تعداد افراد یک مفاهمه و مذاکره صورت بگیره.
د ولسی جرګې د 14مې تقنینی دورې د نړیوالو چارو د کمیسیون یو غړي ګل پاچا مجیدی هم د حکومت له لوري دغه خپور شوی نوملړ باندې انتقاد وکړ. ویل چې په دې نوملړ کې باید داسې کسانو ته ځای ورکړ شوی وای چې طالبانو ته لږ تر لږه قناعت ورکړی وای ترسو جګړه پای ته ورسوي. خو له دې هر څه سره سره د قطر د راتلونکي ناستې په اړه ډېره وړاندوینه نشي کېدلی. دا چې دغه ناسته به څومره نتیجې ورکړي، ښې نتیجې به ورکړي، مثبتې نتیجې به ورکړي، هغه څه دي چې د قطر لناستی وروسته ویل کېدلی شي. بلې نور صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، واموریدل چې نن په ارکی د طالبانو او د افغانستان د دولت د پلاوی ترمنز د جوړیدونکې غونډې په اړه په ارکی و مشورتي غونډه جوړه شوې و. د غرض د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې پریکړه شوې چې د قطر غونډې ته به ټول 250 کسان استول کیږي. پر دغه لست د طالبانو پر انتقاد سربیره د غرض د افغانستان له مختلفو له بیلابیلو اړخونو هم انتقاد کیږي. له یو پلوه دا چې ولې دومره شمیر کسان قطر ته استول کیږي، او له بلې خوا هم ځینې لوري وایي چې د دوی استازي په دې لست کې شامل نه دي. یو هم د اروزګان نام نه ولایت د اروزګان د ولایتي شورا یو شمیر مسؤلین او یو شمیر مدني فعالان چې نن د ولایت په تالار کې راغونډ شوي وو په مرکزي ادارې د کابل پر چارواکو انتقاد وکړ چې د قطر په غونډه کې د اروزګان خلکو ته ونډه نه ده ورکړل شوې. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت خلکو تر ټولو زیاته د جګړې قرباني ورکړې، او باید چې کسانې په دې غونډه کې حضور درلودی. د ازادي راډیو خبریال ترین کوټه شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اروزګان ولایت خلک وایي چې د جګړې زیات قربانیان دوی دي، خو دولت په یاد کانفرنس کې دوی ته هیڅ ونډه نه ده ورکړې. د دغه جګړې ځپلې ولایت خلک وایي چې مرکزی اداره له دوی سره د مور او میرې چلان کوي، او دغه راز یې د سولې په خبرو کې هم له پامه غورځولی دي. له ډلې د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادم زوی، مدني فعال جاوید خپلواک او مدني فعالې سادیه د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
روزګان چې ډیره قربانی اور کړی، 13 کاله قربانی اور کړی، او نور ولایات چې یو کال یا دوه کاله قربانی اور کړی ده، هغه په د قطر په غونډه کې تر ټولو ډیر استازي لري چې هغه قربانی لږ اور کړی ده، او هغه خلک چې قربانی ډیره اور کړی ده لکه روزګان، هغه د قطر په ناسته کې هیڅ ګډون نه لري.
موږ تقریبا 90% 80% خاور د اوس د طالب څه ده، یعنی روزګانی به ډیر موثر تمام سي وای تر نور ولایتو تر کسانو. هلته به شه خبري کړي وي، هلته به شه نمائندګي کړي وي، ځکه هغه سوځي چې اور پر بلې پر موږ دا اور بل دي. داسې ولسوالۍ لرو چې نه کاله د طالب واکمنی و باندې هغه کسان ش درک لري د افغانستان د وضعیت څخه ولارسي هلته خبري وکي.
اصلا غمونه چیرې ټول روزګانیان لدل دي په دې ولایت کې، ډېر غمونه په ټول هیواد کې ټول روزګانیان لدل دي، ول چانه لدل یو.
د ولایتي شورا یو شمیر مسولین او یو شمیر مدني فعالین چې شمیر لسګونه تر رسیدي، د چهارشنبه په ورځ د ولایتي شورا په تالار کې راغونډ شوی وو، او پر مرکزی ادارې غږ وکړ چې دوی ته د پیاد کانفرنس کې ونډه ورکړي.
موږ د رئیس جمهور څخه خاصه غوښتنه ده، د رئیس صاحب جمهور څخه چې روزګان ته خاصه پاملرنه وکړي، او روزګان ته یو څوک ورکړي چې هغه د قطر په غونډه کې اشتراک وکړي، ځکه زموږ سوځي په اور کې موږ یو، او نمائندګي مو نور څوک کوي.
هیله مو داده د مرکزی دولت څخه چې کومه قرباني چې روزګانیان ورکړي ده، هیڅ ولایت شاید نه ورکړي. اولین بمبار د خارجان د په افغانستان کې په 2002 کال کې د دیراوت ولایت د دیراوت لسوالی په ککرک سیمه کې وسو چې ودونه بمبار کې خپل کرځي صاحب هم بیا دلته.
هله کو چې زموږ ولایت ته ټول حالت چې زموږ په ولایت کې موږ غواړو چې زموږ د ولایت څخه هم شذینه او هم نارینه د قطر غونډې ته دعوت شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولې لیک کې ویلي چې د دولت له لورې یاد کانفرنس ته د 250 کسانو معرفي کول په دې معنا دي چې د سولې هڅې تخریف کړي. ده په یاد لیک کې ویلي چې په یاد کانفرنس کې له خپاره شوي لیست څخه به یو شمېر کسان په نښه کړي چې په یاد کانفرنس کې به ګډون وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 صفه واضح اورېدلی شئ. بیا هم په نامنیو کې تنکیږو. د کندوز اوسیدونکي وایي د جګړې ښکېل اړخونه د نور د دوی له کورونو د سنګرونو په توګه کار نه اخلي. کندوز چې په وروستیو کې پکې بیا ناامني زیاته شوې، یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل ملکیانو ته د ځاني او مالي زیانونو د رسېدو یو ستر لامل هم همدا دی چې وسلوال طالبان او حکومتي ځواکونه دواړه جګړه په هستوګنو سیمو کې کوي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې راپورټ لري.
د کندز اوسیدونکو د جګړې پر خېلو خو غږ کوي چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو استوګن ځایونو څخه ګټه نه اخلي تر څو مو خلکو ته پکې ځاني او مالی زیانونه ونه رسیږي. د کندز ښار د 300 فامیلو د سیمې دوه تنو اوسیدونکو حاجی حبیب الله او عبدالوکیل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
باید ور د جنگ د استوګنو خلکو ځایونه بیرون وباسي، مګر هم نه، یو پکې سنگر نیسي او بل ور په توپو په ټانګوي ولي. موږ په دې دوه ورځو جنگ کې اور ملکی کسان ہوتا پنج سال وقت کسان ہم شہیدان پہ کلر ہوں ہم زخمیان تاثلات سے چھپا خانہ ہو گو رہی نو مظلوم خلق ہو رہا ولس کے بمباری کی وہ مظلوم خلق ہو رہا تباہ کی گی وہ زخمیانی کی
ٹول زورولی لگ یا دے جانا پریش ہوئی آگا جانا پریش ہوئی زورولی تکا پرچا ہے کہ نور تو پشتن مدہ کا چارا میرا ولی دولت نور تو نہ گوڑو آرام گوڑو
پا ورتا وقت کے پدی ولایت کے زین سوداگر ہم شکایت کوي چې د جګړې پر مهال دولتي ځواکونه د دوی سوداګری شرکتونه او د تیلو ټانګونو څخه ګټه اخلي چې له کبله یې سوداګرو ته مالی زیانونه اړول کیږي. په کندز کې د نفت او د ګازو د ټولنې مشر حاجی عبدالمتین یوسفزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا 15000 ډالر موږ ته خساره رسیدلې ده. ټانګونه چې کله د جنگ شروع شي راشي دما په ټانګ کې دما په شرکت کې د کالم خساره کور کې مې ودرېږي چې هغوی په دوی ډزې کوي نو دا خساره خو موږ ته راشي کنه. موږ ملت تل در پدر کړ دولت په خپل اعلان کوي چې موږ د مسکونی د ساحو نه استفاده نه کوو د خلکو د کورونو نه استفاده نه کوو. دا اوس عملا ټانګونه دما په ټانګ کې ولاړ دي، بیګا دما په ټانګ کې اوانی خې او اوانی فایر کاو.
لدې سره سم د کندز د امنیت قمندان منظور خان ستانکزی وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د جګړې پر مهال له پوره غور څخه کار اخلي تر څو ملکی وګړو ته پکې زیان ونه رسیږي.
فلزان خطر ته ورګور ته سودي هیوادوالو ژوند ته خطر نه وي. خو بیا هم په هر صورت دښمن ډېر پرېفکاره دښمن ده، هېڅکله یې داسې نه دي کړي چې دغه وکړي راسه د دښته کې تا سره جنګ کوم. خو راځي هغه کور ته ننوځي هلته بې وزله خلک هلته بې دفاع خلک په شرایطو کې موږ هلته دي موږ لاس هم ډېر لنډ وي. موږ دواړو خواو ته ګورو ځکه موږ دولت یي موږ هغه نړیوال میثاقونه د بشر په حساب باندې هغو ته ډېر په دقت سره موږ وړاندې تګو.
د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې وروستۍ دوه ورځنۍ جګړې کې ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې دوه ځلې د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی وو او لا هم د دې ولایت زیاته برخه د دغې ډلې تر واک لاندې ده چې وخت نا وخت د کندز ښار نږدې څنډې د وسلوالو طالبانو د شدیدو بریدونو شاهد وي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په دې وروستیو کې سیلابونو هم د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې وروستیو سیلابونو په 40 ولایتونو کې د 340 کسانو ژوند اخیستی دی. دغه راز د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې زیانمن شوو سیمو ته اړینې مرستې هم رسولي دي. په تیرو څو ورځو کې کابل هم د موسمي سختو بارانونو شاهد و. د کابل ښار ډېرو سیمو کې اوبه ډنډې شوي چې یو شمېر کابل ښاریانې اصلي لامل د یوه منظم کانالیزاسیون او کانالونو نه موجودیت په ګوته کوي. د ازادي راډیو خبریال نجا صافی د ښار سیلاب ځپلو سیمو ته تللي یو شمېر کابل ښاریانو ورته ویلي چې د نړیوالې ټولنې میلیونونه ډالرو مرستو سره سره لا هم د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې د پلازمېنې کابل کانالیزاسیون سیستم جوړ کړي. تفسیر دې نجا صافی په راپور کې.
په کابل ښار کې ورستیو ورښتونو د دغه ښار اوسیدونکي له ګڼو ستونزو او سرخوږیو سره مخ کړي دي. دوی وایي په دې ښار کې د لوړ پوړیزو ودانیو او ښار ګوټو په جوړېدو سره لا هم دغه ښار د اوبو رسونې منظم سیستم او کانالیزاسیون نه لري. د کابل ښار دوه اوسیدونکي شیر افغان شیرزای او اسماعیل وایي
ښاروالۍ محترم تقاضا لري چې موږ سیستم کانالیزاسیون خود باید د مطابق استاندارد جهانی عیار کنه. تاسو که شما د میشو روز بعد تاسو تمام تریبیونا میبینیم که تمام جای سیل بود. مردم افغانستان ملت فقیر بیچاره است، توانایی یک دیوار آباد کردن ندارن.
مش په شهری ټول د افغانستان په ټول شهرو کې پروستر کانالیزاسیون سیستم نه لرو. په دې هواد کې د خارجي نړۍ څخه په میلیونو ډالر راغلي تر اوسه پورې. مش په دې ما پکسې نه دي. د کابل ښار مرکز دی کانالیزاسیون کوم مش کانالیزاسیون درلودلای. مش شهریان به د کابل ښار مده داس مشکل سره مخامخ نه وای.
په تیرو 13 کلونو کې په کابل ښار کې ډېرې لوړ پوړیزه ودانۍ او ښارګوټي جوړې شوې، خو ویل کېږي چې لا هم دغه لوړ پوړیزه ودانۍ منظم کانالیزاسیون نه لري. که څه هم په یو شمیر خارګوټو کې د ککړو اوبو لپاره د ژورو ساګانو په کیندلو سره تر یوه بریده ستونزې هواری شوي، خو د یو شمیر کارپوهانو په وینا د کار به راتلونکي کې نه جبرانیدونکې پایلې ولري. په تیرو ورځو کې د موسمي بارانونو له امله د کابل ښار ډیرو سیمو کې اوبه ډنډ پاتې شوې، ولاړو اوبو د کابل ښار سیره بدله کړې او په ټولنیزو شبکو کې هم د ښار د اوسیدونکو اعتراضونه راپارولي. کابل ښاریان له اړوندو مسؤلینو غواړي سودا ستونزه هواره کړي. د افغانستان د اوبو رسولو ادارې عمومي رئیس حمیدالله اعلانی د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو راتلونکو پروګرامونو ته په اشاره وایي.
د اوبو رسونې ادارې له نړیوالو همکارانو سره یو ځای د دې ستونزې هواري لپاره د یو طرحې په جوړولو کار پیل کړی. په نږدې راتلونکي کې به د کابل ښار ماسټر پلان جوړ سي، خو د اوسني وضعیت ښه کېدو لپاره موږ یو پروژه تر لاس لاندې لرو، څو ټانکرونو ته تصفیه خونې جوړې کړو.
اخوا د کابل ښار والی وایي په سړکونو کې د ولاړو اوبو د تخلیه لپاره په یو کانال کار روان دی او 70% کارونه یې مخکې تللي، چې په وینا یې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به بشپړ شي. په وروستیو څو ورځو کې کابل ښار والی د وضعیت کنټرول لپاره د باران اوبه د ټانکرونو په وسیله تخلیه کوي. په ورته وخت کې ساختماني کارپوه متی الله خروټ وویل د دې ستونزې د هواري لپاره اړتیا ده څو کابل ښاریان ښاري فرهنګ په پام کې ونیسي او کابل ښار والی لوړ پوړیزو ودانیو ته له جواز ورکولو وړاندې د کانالیزاسیون سیستم ته پام وکړي.
په کابل کې د ښاري کانالیزاسیون د نشتوالي او د موسمي بارانونو د زیانونو په باب مو واورېدل. وروستیو بارانونو په افغانستان سربیره دغه راز د افغانستان ګاونډیو هیوادونو کې هم خلکو ته ډیر زیانی او مالي زیانونه اړولي. د ایران درویشت ولایتونه د شدیدو سیلابونو شاهدانو چې کرنیزې ځمکې تخریب او په لسګونو کسان یې مړه کړي دي. پاکستان هم تر ډیره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې سیلابونه د لسګونو کسانو پاکستان کې البته د لسګونو کسانو د مړینې سبب شوي دي. سلیمه مسالی پرې راپورټ لري.
پاکستانی چارواکو د چهارشنبه پر سهار وویل چې به وخت بارانونه په دغه هیواد کې د سیلابونو د بهیدو سبب سیوي، چې په نتیجه کې کورونه تخریب، زراعتي ځمکې زیانمن سیوي او لږ تر لږه 50 کسان په نتیجه کې مړه سیوي دي. دغه سیلابونو د افغانستان په ګډون د آسیا د جنوب پر ډیرو هیوادونو کې زیانونه اړولي دي. د پاکستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې ویاندې ریما زبیری وویل زیات تلفات په غرنیو سیمو کې خلکو ته اوښتي چې د اورښتونو اوبه پکې په چټکۍ حرکت کوي. 150 ټپیان په یو روغتون کې بستر سوي چې چارواکو پکې اضطراري حالت اعلان کړی دی. خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونه د شدیدو سیلابونو شاهدان و چې د میرمن زبیری په خبره سیلابونو په دغو ایالتونو کې څو ښارونه زیانمن کړي دي. د ژغورنې محلي ادارې یو کارکوونکی محمد یونس وویل چې پوځي او د ژغورنې ادارې هڅه کوي خلک د بلوچستان ایالت له هغو کلیو چې اوبو چاپیره کړي وژغوري. په سند ایالت کې په سلګونو هکټاره کرنیز ځمکه کې د غلو دانو حاصلات تخریب سوي دي. د هارون رشید په نوم د پولیسو یو محلي چارواکی وویل په ډیرا اسماعیل خان کې لکلیو په سلګونو کسان د خوندیتوب لپاره ایستل سوي او سیلابونه د مځکې شویدو سبب سوي هم دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری ویلي څرنګه چې د بارانونو د دوام اټکل سوی نو پوځي او د ژغورنې ادارې د تیارسۍ په حال کې دي. د آسیا په جنوب کې سیلابونه او اورښتونه معمولا په جولای میاشت کې پیلېږي او د اګست میاشت تر پایه دوام کوي. متخصصان وایي دغه بارانونه د مځکې د هوا له تودېدو سره ارتباط لري. په پاکستان کې هر کال په سلګونو کسان د سیلابونو او طبیعي پیښو له کبله مري.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا په دې پروګرام کې بیا هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د راتلونکي جمعې ورځې د بین الافغاني خبرو په موضوع خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ.
په مجموعي دولت په مرکزی کتابخانه کې په حدود 10000 کتابونه لرو او 10 کتابونه لرو چې مثلا چاپ د مصر د اوس په خپل مصر
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو په ونې خبرونه کې مو د کتابتونونو د تاریخ په اړه د کابل د عامه کتابتون مسول سره خبرې کړې. د اساسي بشري حقوقو له بلیونیزي خبرونه سره یو ځای درته خبرو. خو اوس فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان کې څلور نیمه بجې کې وښولې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ارګ کې له هغو کسانو سره وکتل چې دوهې ته بځي او له طالبانو سره به خبرې کوي. اشرف غنی هغوی ته وویل طالبان قانع کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره د مذاکرو بغیر بل لار نه لري. د افغانستان د سولې ولسی حرکت به د افغانستان په لسو ولایتونو کې د خالد په نوم د پوځي عملیاتو چې حکومت پیل کړي او د الفتح په نوم د پوځي عملیاتو پر ضد چې طالبانو پیل کړي دي مظاهرې وکړي. د دغه ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سوله ییزې مظاهرې به سبا له خوسته پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د زندانیانو د شکنجې د منع کولو لپاره هڅې د خوشبینۍ وړ دي خو لا هم باید ډیر کار وشي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د شکنجې پیښې په زندانونو کې کمی شوې دي. د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په دورځني سفر روسیې ته تللی او نن به د روسیې د جمهور رئیس سره وګوري. او په اندونیزیا کې نن د جمهوري ریاست پارلمان شاروالیو او د ولایتي شوراګانو ټاکنې وشوې. د نړۍ په دې ګڼ مېشت اسلامي هیواد کې سهار وختي د رایې مرکزونه پرانیستل شو. دا په نړۍ کې تر ټولو ستر انتخابات دي چې په یوه ورځ کېږي. غیر رسمي پایلې څرګندوي چې د اندونیزیا اوسنی جمهور رئیس یوکو ودودو د خپل رقیب کاندید څخه 10% مخکې دی.
سپورتي خبرونه هم فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان د وشو فدراسیون وایي د پنځمې ورځ به د کابل کلبونو لیګ د درېمې دورې سیالۍ ترسره شي. د دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به اته لوبډلې ګډون وکړي. د نوموړي په خبره د سیالیو د ترسره کېدو هدف د وشو ملي لوبډلې ته د غوره تیرو انتخاب دی. د زابل ولایت په مرکز خلاط کې د سولې تر نامه لاندې د کرکټ شلوریزي سیالۍ پیل شوې. د زابل د کرکټ بورډ مشر محبوب محب وایي دغه سیالۍ د دولسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې او ولس ورځې به دوام وکړي. ښاغلی محب زیاتوي چې یادې سیالۍ د لوبغاړو د هڅونې لپاره پیل شوې چې د مرکز قلعه د کرکټ د لوبډلو سربیره به پکې د شهر صفا او شاجوی ولسوالیو د کرکټ لوبډلې هم ګډون وکړي. او د 2022 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د مقدماتي سیالیو مهالویش اعلان شو. دغه سیالۍ چې د یو شمېر آسیایي هیوادونو ترمنځ د راتلونکي جون میلادي میاشتې په شپږمه نیټه ترسره کیږي نن یې د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې مهالویش اعلان شو. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې بونی له مغولستان لوبډلې، په دوهمه لوبه کې ماکو له سریلانکا سره، او په درېمه لوبه کې لاوس له بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ کیږي. همداشان به مالیزیا له تیمور شرقي، کامبوج له پاکستان او ګوام له بوتان سره لوبه وکړي. د 2022 فوټبال نړیوال جام په قطر کې ترسره کیږي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د معلوماتو لمخې د لومړي ځل لپاره دا ځل په دې سیالیو کې 2 لوبډلې برخه اخلي. له دې وړاندې په دې جام کې 22 لوبډلو د ګډون حق درلود. د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په روسیه کې شوې چې فرانسې اصلولي ګټلې ده.
سپورتي خبرونه ملاحظه درلو او اوریدل. مخکې دې چې اونیز خبرونه پیل شي د اساسي بشري حقوقو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور له حاله خبرو ملګرو ملتونو او بشري حقوقو وایي په افغانستان کې لبنديانو سره بد چلند کیږي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې شکنجه یو څه کم شوې خو دومره کم شوې هم نه ده چې په دې برخه کې اصلاحات وګڼل شي. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
ملګر ملتو په یو تازه راپور کې چې نن یې خبر کړ ویلي چې په افغانستان کې له بندیانو سره بد چلند تر یوه حده کم شوی، خو لا هم په دې برخه کې اندېښنې پر خپل حال پاتې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما او په کابل کې د بشري حقونو د دفتر په ګډ راپور کې چې نن د شکنجې د بندیز له اختیاري پروتوکول سره د افغانستان د یو ځای کېدو د کالیزې په مناسبت خپور شو، ویل شوي چې د جګړې په تړاو په سلو کې تر دېرش زیات نیول شوي کسان د تحقیقات په لړ کې شکنجه شوي او بد چلند ورسره شوی دی.